په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدر منو اوریدونکو زاج مل تورمان يم چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته د خبری مجله وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو په دې خبری مجله کې د افغان مذاکرات په اړه د طالبانو تر انتقاد وروسته له خبرګونونو به خبر شي. نور مطالب هم شته د چې په مخکینی نیم ساعت کې د ژوند رنگونو خبرونه نشر پات شو، هغه به هم واوري، او په دوهمه نیمایي کې تاند څانګې او حقیقت سره خبرونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه خبرونه د افغانستان د کورونا چار وزارت په کابل کې پر تګ راتک د بندیز د سختولو اعلان وکړ. په هند کې بند پاتې شوي نږدې 2500 افغانان به افغانستان ته ستانه کړل شي، او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د هفته وګړو شمېر له 1400 اوخت دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چار وزارت په کابل کې پر تګ راتک د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنۍ چار وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتک بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیګا دا خبر په ټویټر خپور کړ. آریان لیکلي چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر تتاګ د امنیتي ستونزې په حالت کې له کوره د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ بندیز هم لګیدلی دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه 3 اونۍ تړلي وي. په پکتیا کې پرون د مارچ په 9 د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالله اسرت ازادي راډیو ته وویل چې 14 په ګردیز کې شوی ده. اسرت دا وکړه چې وسله والو طالبانو د احمد ابا په ولسوالۍ کې یو ملکي وګړی د کرکټ د لوبې په وخت کې ویشته او وژلی. د پکتیا د والی ویان همداراز ویلي چې د روحاني بابا په ولسوالۍ کې 4 وسله والو طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسله والو طالبانو په دې اړه سندی ویلی. له هند د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو لړۍ روانه ده. ساد په هند کې د افغان سفارت شارج دافیر طاهر قاهری د مارچ په 23 پر ټویټر لیکلي چې هغه افغانان به چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وه په 2 پروازونو کې افغانستان ته ولېږدول شي. د هند حکومت تېره اونۍ کامیر هوایي شرکت ته اجازه ورکړه چې په 5 پروازونو کې افغان مسافر له هنده کابل ته ولېږدوي. کامیر شرکت ویلي چې له نوې ډیلي کابل ته د ستنېدو لپاره د یو ټکټ بیا 380 ډالره ټاکل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګره هم یو شمېر افغانان کابل ته ولېږدول شول. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی پیښه په هرات کې چې له ایران سره پوله لري ثبت شوه. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. د چین په وهان ښار کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټوبې بلل کېږي ژوند د کېدو په حال کې دی. د ښار تقریبا 2 میاشتې تر قرنطین لاندې تیرې کړې، خو په نوره نړۍ کې خلک له دې وایروسه په سختۍ کړي دي. په وهان کې پرون د مارچ په 23 ترانسپورټي خدمتونه بیرته پیل شوي او سرحدونه هم پرانستل شوي دي. په چین کې د کورونا وایروس له امله تر اوسه 3299 تنه مړه شوي دي چې 3100 په هوبی ولایت کې و. د چین حکومت په هوبی کې سخت بندیزونه لګولي و، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي و. خو د چین د حکومت اقداماتو نور نړۍ ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی ونه شو کړی. د چین چارواکو پرون وویل چې 450 نوې پیښې ثبت کړي، خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوښتی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کرونا وایرس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوه اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې 1400 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کرونا وایرس اکثره اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600,000 زیات شوی او تر 2,800 زیات انسانان له دې امله مړه شوي دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوند دی خرڅوي. روس نفت پرون د مارچ په 28مه وویل چې له یو شرکت سره چې 100% کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلی دی، ټول خپل برخه یې پرې خرڅه کړې او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت په ملاتړ دوام ورکړی او دې تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کېږي ښایي د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په جنیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولې ده. د ورتر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. قدرمن اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اورئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لیست وروسته دی او بدلون نه پکې راځي.
د مذاکراتي پلاوی دغه لیست چې نه هیڅ شوی ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لخوا د فاینل شوی لیست ده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجیا انوري په کابل کې بنن پولیس ګرزبندیز جدي ونیسي.
موږ مجبور کیږو چې د قهریه قوت څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل د غوړو دغه کار وکړي.
مروه امینی د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وایي په بهرنیو موضوعاتو کې باورې شي د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمایي کې تاند څنګ او حقیقت څه دی ونیزې خبرونې هم درته لرو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د سولې په چارو کې د افغانستان دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی لیست وروسته دی او بدلون نشي پکې راتلی. وسله وال طالبانو پرون وویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بل پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي چې طالبان د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی پر جوړښت پوښتنې راولاړوي باید په خپل هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتې جلال سي په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوي کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوي سره د خبرې وکړي. ناجي انوري وویل دا پلاوي تر ډیره مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
دوی وی باید ویم چې دا افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوی له مطرحو او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې په ترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمولیتوب موضوع په افغان دولت پورې اړه لري نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنځشنبه په ورځ د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یوشت کسیز پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت د کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوي سره خبرې نه کوي. د د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبر کړي بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازی نه دی. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د طالبانو د ایران په اړه لیکلي چې په سوله او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوره کولو انتخاب نه لري. رولاند کوبیا پرون پر ټویټر لیکلي چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوي پر څرنګوالي خبرې وکړي، باید پر خپل لوري هم خبرې ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازیتوب کولی شي. رولاند کوبیا طالبانو ته لیکلي: ستاسو له خوا ښځې چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوه اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بله ضربه ورکولی شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د خنډ یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشې کېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپلو 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید افغانستان د حکومت زر بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سه‌شنبه په ورځ د بشري خواخوږۍ او په مشروط ډول خوشي کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې یې دا حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر وځنډید.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرې کابل ښاریان د ګردبندیز اصولو ته ژمن پاتې نه شي، له قهریه قوې به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیاله ویانده مروه امینی که څه هم وایي چې تېره ورځ ډېرې هټۍ، حمامونه او تفریح ځایونه تړل شوي وو، خو مني چې د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې ستونزه موجوده وه. له هغلې امینی سره مې تېر ماښام مرکه کړې او په سر کې مې په کابل کې د ګردبندیز د لومړۍ ورځې په اړه ترې وپوښتل.
هرون باز کورنۍ چارو وزارت هر وزارت د کابل ښاروال او همدارنګه د کابل محترم والي د افغانستان خلکو سره دغه موضوع شریکه کړله. د کابل قرنطین کېږي او له ټولو هېوادوالو څخه یې په تېر په محترمانه شکل باندې وغوښتل چې زموږ سره مرسته وکړي او له کړېګونې څخه له تګ راتګ څخه جلدي وکړي، ټولې ادارې رخصت شي، کارونه متوقف شوي دي. بې له هغو ځایونه چې استثمار دي، هغه د اولیه موادو خوراکي دوکانونه او همدارنګه د صحي مواردو او د امنیتي ارګانونو دغو استثناونو رخصت وه. دوکانونه، هوټلونه، حمامونه او هغه ټول موارد چې د کمیټه کې فیصله پرې شوې وه، دا ټول بند شوي دي او زموږ همکاران په دوامداره توګه باندې نظارت لري تر څو دا بېرته خلاص نه شي او د دغه ویروس شیوع او د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړي. او مهمه مسله دا ده چې نن دا یوه دې برخه کې څه ستونزه درلوده، هغه د خلکو په تګ راتګ کې چې له بعد هغه چانه و مراد کړي په کابل کې ټول خلک په عادي شکل باندې لکه هر ورځ باندې سړکونو باندې تربار ګڼه ګڼه وه او دوی مراد نه وکړی. په باور کې فرمان صاحب زه د خبرونې له طریقه غواړم د افغانستان خلکو ته هغه څه قصه وکړم چې ما خپله په خپل سترګو ولیدل. چک پوینټ ته موټر رانږدې کېږي، شپږ نفره په یو موټر کې غواړي بل چېرته لاړ شي. چک پوینټ رانږدې شول، درې ترې ښکته شول او یوازې د دې لپاره چې هغه د پولیس سترګو ته خاورې ونهشیندي چې دغه په دې موټر کې خو درې کته دي. اما چې تېر شول بېرته څو قدمه وروسته بېرته راجک شول، یعنی پولیس که تاسو سره برخورد کوي تاسو سروي او تاسو ته وایي په یو موټر کې له درېو کسو څخه زیات مه کېنئ، هغه د تاسو د صحت او سلامتۍ لپاره، تاسو د ژوند د ژغورلو لپاره دي. نن ورځ زموږ برخورد ډېر نورمال او ډېر د دې لپاره چې ټول کابل کې خلکو پوهاوی نه درلوده چې دلته قرنطین شوی کابل او د دوی تګ راتګ بندي.
یعنی که په راتلونکو ورځو کې ورته چلند وشي نو اقدام به فرق کوي او څه بلې؟
پرته له شاخه فرمان صاحب دلته موږ اعلان وکړ چې دا وضعیت اضطراري ده حصل ترورست څخه له انتحار انفجار څخه موږ کرونا ویروس تلن د خطرناک ده او د ټول هیوادوالو د وژلو لامل ګرځي. په ټوله نړۍ کې اقتصادي حالات اعلان شوی، زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې جدي سترګه باندې نه ورته ګوري. سره له دې چې هر لفظې ډول باندې موږ پوهاوی ورکوو، هر له سبا د ټولو هیوادوالو باندې دا کوم ستاسو د خپرونې له طریقه چې که تاسو په تګ راتګ ته یعنې باندې نه کوي او بیا هم متخلف اوسئ، دې له ضروري موادو نه چې د کمیټې د فیصلې پر اساس باندې نه راغلي دي، موږ مجبوره کیږو چې د قهریه قوت څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وسي. اما په ځینو حالاتو کې زه فکر کوم چې موږ به مجبور سو چې دا کار ترسره کړو چې دې هدایت ورکړل شوی دی، چې له سبا به قهریه قوت څخه استفاده کیږي او خلکو ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی و اغلی امینی سره ماتیر مخه مرکه کړې و. دی ویلی ول چې ګرزبندیز به په جدي ډول سره له سبا مراتیږي او که مرات شوه نو دوی به له قهریه قوی هم کار واخلي. فکر کوم چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په خپل دغه خبر عمل کړی دی او ویل کیږي چې نن د ګرزبندیز په ډیر جدي ډول مرات شوی دی. زموږ همکار اسیب تلاش چې د اوس سره جو کې له بهر راغله ده تلاشي کړته وای چې د ګرزبندیز په اړه څنګه ول امنیت تدابیر یا خلک ول نو ول پولیس اقدام څنګه و.
مننه تورمان سپ تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. سحر مو په خیر. لکه څنګه چې میرمن امینی هم ویلې، نن وخت د تیر ورځې خلاف په کابل ښار کې ګڼګونه ډیره کمه وه. ځینو ځایونو کې پولیسو ځین سړکونه بند کړي وو، په ځانګړې توګه د کابل هوایي ډګر سړک، وزیر اکبر خان لاره، د عمومي سړک او داسې کومو سړکونو باندې چې مونږ وګرځېدو، د عبدالحق څلور لارې سړک، دا ټول بند شوي وو. امنیتي ځواکونو موټرو ته اجازه نه ورکوله چې په دې لارو باندې تګ راتګ وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت استثنات وضع کړي ول ځینې کسان لپاره، آیا د ټولو لپاره اجازه نه ورکوي؟
یقینا یو لاغه استثنا څخه موږ هم وو، دوی رسنیو مطبوعاتو ته هم دا استثنا ورکړې و چې دوی باید کولای شي خپل کارونه ته ولاړ شي. نن موږ هم په دغه یو ځای کې ګیر وو چې هغه امنیتي ځواکونه نور موټرونو ته لار نه ورکوله، خو کوم څه چې موږ هلته ولیدل په شمول زموږ دوی هغه کسان چې کارت درلود او یا هم واقعاً په هغه استثناتو کې چې کورنۍ چارو وزارت ټاکلی وو برابر وو، هغوی ته اجازه ورکوله او نور موټرونه یا نور خلک چې هغلته ګڼه ګوڼه کړې وه هغوی ته اجازه نه وه، دوی لاره بنده کړې وه، یوازې هغه مشخص او مستثنا کسان تګ راتګ کولی
شو. هټۍ او بازارونه خلاص وو که څنګه؟
نه خیر، داسې په کومه لاره باندې چې موږ راغلو په دې باندې هټۍګانې دوکانونه او داسې نور زینده ټول
یوازې هغه ځایونه چې دوی استثناء ورته قیل شي ولکه نن ویاني درملتونونه او د خوراکي توکو پلونځي دا به پرانیستي.
بله، نن ویان کار کوو، درملتونونه هم خلاص وو او څه ستونزه نه وه. په ټوله کې د امنیتي ځواکونو چلند هم د خلکو سره او هغه کسان څخه چې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه غوښتل یې له بېلابېلو لارو ولاړ شي، خو دوی ته قناعت ورکوو چې باید دوی له تګ راتګ
معلومات.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیوال موضوع. د چین حکومت روسي کارکونکي له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر له 1400 وخت دی. د چین د مرستندوی ډلې د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هوایي ډګر ته ورغلی. په دې اړه فرشته جلالزی نور راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه د کورونا ویروس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي وسیلې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. چارواکو هم درز ویلي چې د چین حکومت په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره چې د کورونا ویروس له امله پیدا کیږي د یو ځانګړي روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې تکړه چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوی ونی په پاکستان کې وي او له پاکستانی ډاکټرانو سره به د کووېډ 19 ناروغانو په درملنه کې کومک کوي. کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا سو، خو چینایي چارواکو پرون ویلي چې په ووهان کې د خلکو ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. په ووهان کې پرون ترانسپورت تر وی اندازې بیا فعال سو او د ووهان سرحدونه چې د قرنطین له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. په ووهان کې چې 12 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، چینایي چارواکو سخت بندیزونه لګولي وو. په دې ښار کې د کرونا ویروس له امله 3,100 تنه مړه شوه. د چین حکومت پرون هم د کرونا ویروس د 450 تازه پیښو د ثبت خبر ورکړ، خو وی ویل چې ټول ناروغان له بهر ورغلي وو. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په هغه هیواد کې 1,400 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کرونا ویروس اکثر اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. چین او پاکستان نږدې اقتصادي روابط لري او د چین حکومت په پاکستان کې ستري پروژې لري. پیکینګ او اسلام آباد د چین او پاکستان اقتصادي دالیز په نوم ګډ پروګرام لري چې پر اساس یې د چین حکومت په پاکستان کې د میلیونونو ډالرو پانګه بنده کړې ده.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې افغان حکومت د دریو نیو لپاره په کابل ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی دی او خلکو یې غوښتي چې دا په جدي ډول مراعت کړي، خو یو شمېر بېوس دي بیا وایي چې په داسې حالاتو کې دوی لستوندو سره مخ وي. د ازادۍ راډیو خبریال لیما هادي په کابل کې د همداسې یو کس کورنۍ ته ورغلې ده چې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته انتقالوي. دغه کس کورنۍ وایي چې د شپې خوړل لپاره هم دوی څه نه لري. وابرو چې له مهادي پراپور کې نور څه لري.
سره له دې چې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، خو ایوب هغه چا ته ورغلی و چې ورسره یې د دوه بوجیو اوړو وعده کړې وه، خو تش لاس بیرته کور ته راستنېږي. شل کاله کېږي چې کابل ښار کې د خلکو مالونه له یو ځایه بل ځای ته وړي، خو نن چې په ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، دی بیکاره پاتې دی. دوه وړې لورانې، یو 9 کلن زوی او یوه ړنده میرمن لري. دوه ډوډۍ یې تېره شپه درلودې چې وې خوړې. سهار د خوړلو لپاره څه نه درلودل، د نن غرمې لپاره هم همدا تریخ چای لري. دی ایوب میرمن وایي که د محدودیت حالات په کابل کې دوام وکړي، دوی به وږي پاتې شي.
ماشومان به مې له لوږې مړه سي. په کور کې نه خرڅ لرم او نه هم پس انداز او نه هم ځوان زوی چې ډوډۍ راته راوړي.
ښایي په افغانستان کې د ایوب په شان میلیونونه نور افغانان هم وي چې د خوړلو لپاره څه ونه لري. د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. چې د تګ راتک محدودیت او د بازارونو تړل بده ایوب او نور میلیونونو بیوزلو کورنیو فقر څو برابر زیات کړي.
خدای دې ولسمشر ته توفیق ورکړي څو مونږ سره مرسته وکړي. خار چې بندوي مونږ کور کې کینو څه وخرو. تر دا اوسه ما یو افغانۍ هم کار نه دی کړی.
مخکې له دې د دغه ویډیوس نه د خوندیتوب لپاره د نړۍ نورو هیوادونو تر دې سخت محدودیتونه او قیودات پر خپلو خلکو وضع کړي دي. په افغانستان کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر لسلو اوخته دی او له دې ډلې 3 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي که خلک لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي، نو د دغه وایروس لمن به په هیواد کې پراخه او ناورین به رامنځته کړي.
قدرمن اوریدونکو، د پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په شمیر ولایتونو کې هم تدابیر نیول شوي دي. اوروزګان کې هم محدودیتونه وضع شوي دي. چارواکي وایي چې دوی 13 ورځې یو شمیر اقدامات کړي. په اوروزګان کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې حمامونه تړل شوي دي او چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ به ورزش کلبونه او نور هغه ځایونه هم تړي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. وابروت شریف الله شرافت په خپل راپور کې څلري.
د ترینکوټ شاروال انجینر نعمت الله بختیار وای دغه حمامونه به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. هغه زیاتوي چې دغه اقدامات یې د کورونا ویروس څخه د مخنیوي په خاطر کړي دي. دی وایي د دې تر څنګ ورزشي کلبونه او نور هغه ځایونه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکښې کې زیاته وي هم به یې وتړي.
زما د روزګان ولایت د ټولو شاعرانو څخه د ترینکوټ میشو څخه یوازنۍ هیله ده چې د بشر د ژغورنې پاسه دپاره د نورو خلکو د ژغورنې دپاره په روزمره ډول ماسک استفاده کړي. ماسک اکلن د 500 دپاره باید استفاده شي. ترینکوټ ولایت چارپیره د کورونا محصره دی. په کندهار کې مثبت پیښه ثبت شوې ده. په زابل کې مثبت پیښه ثبت شوې ده.
د ترینکوټ اوسیدونکي او حمام لرونکي د شاروالۍ له یاد اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې دي نور هم تدابیر زیات کړي.
عوام په دغه خاطر ودړي چې دغه مریضي علاج وسي او دغه د وطن په خاطر چې د مسلمانان دغه اپاته څخه خدای پاک وساتي. او بس په دغه خاطر مې تړلې د وطن لپاره دغه کوشش مشکلې دي.
خوشاله چې دا مامونه باندې موږ باید مخ تر مخه باید پلان ورته ونیسو. د کورونا باید جدي ونیسو. تر مخ تر مخه باید موږ کار ورته وکړو. خو ډیر خطرناک کېدای شي. خو موږ تاسو لیدلی چې په نورو هیوادو کې ډیر اخته شوي دي دا مریضان. دا تاینه که دلته راسي نو ټول روزګان ځوانان خلک به په مشکل کې ورسره اخته شي. نو موږ باید کورونا جدي ونیسو. او باید
د روزګان د عامې روغتیا ریاست له لورې له تېرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې په دولتي ادارو کې هم د ویروس ضد درمل د شندلو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روزګان ولایت کې تر دا مهاله پورې د کورونا ویروس هیڅ ډول پیښه نه ده ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په غزنی کې د یو شمیر کلو اوسیدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې په تیرو 15 ورځو کې وطن وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. بل لور بیا د غزنی محلي اداره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼي. وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان د طالبانو او که د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
دا غزنی مرکز ته چیرمه د نوغیس پندی او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په کورونو او باغونو وړاندې ګولۍ وروي. دوی وایي دغه ګولیو ځاني او مالی زیانونه وراړولې دي چې په تیرو 15 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون وتنه وژلې او دوه نور ماشومان یې ټپیان کړي دي. دوی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ یو شمیر کسان د غزنی ولایت مقام مخې ته د مظاهرې په شکل سره راټول شوي وو او د عدالت غوښتنه یې کوله.
نوم مې عبدالوکیل حیران ده. د غزنی ولایت د مرکز نوغي د کلي اوسیدونکی یم. دا څو ورځې کېږي چې پر یک کې ته راغلی د نوغي کلي ته. بیا هیڅوک نه پرېږدي چې خپل وزګار کار وکړي او له پیالټي نه دیسي توپونه راولي. همدا نن په 11:15 کې یوه سیاسره شهید سوه. اوس هغې ته څوک نه ورپرېږدي چې هغه راواخلو. دا 15 ورځې
کې خلک
اووه نفره شهیدان لرو، دوه کوچنیان زخمیان لرو.
نوم یې پاینده خان د شخوالو د کلي. په موږ باندې دغه د پیارشتي توپونه دسي راځي لګېږي. په کلي کې شهیدان شوي، سیاسر شهیدان دي، هلکان زخمیان دي. دونه نسو کولای چې موږ تر خپل کلي پورې ورسو. اخر د موږ د غږ د اورېدلو یو سړی شته او که نه شته.
کله چې دلته موږ له دولتي چارواکو سره خبرې کړې، یعنی نظامیانو سره، دوی وایي چې په دغه کورونو کې طالبان دي او هغه په موږ باندې برید کوي. نو موږ ځکه دغه کوو.
طالب به راځي، طالب به له کونجه ټک کوي، خو له درایه سوه کورم مکمل ټک نه کوي.
بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼي. د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل له دغه ځایونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونه مجبوریږي چې دفاع وکړي.
هغوی راځي د ملکي کسانو له کورونو نه موجګانې جوړوي او له هغوی دا دولتي امنیتي ځواکونه باندې ډزې کوي. امنیتي ځواکونه مجبوره کېږي چې هغه ځای په نښه کړي او هغه ځای وویلې. خو دا تر اوسه پورې جوته نه ده چې آیا دا کسان مخالفینو په ډزو کې وژل شوي او که امنیتي ځواکونه.
که چارواکي وایي چې د سیمې خلک دي دغه ځای ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي، نو د دغه سیمې یو بل تن بیا وایي موږ د هیچا وس نه لرو چې مخه یې ډپ کړو، موږ بې ګناه وژل کېږو.
حاجي عبدالمتین، که داسې چې دې حکومت د طالبانو مخه نیولې خو موږ به ونیسو، طالب زه څرنګه کړم؟ هغه په موټرسایکل باندې راسي او ټاکتر باندې وکړي ذاتي ځي په خپله مخه.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی کې په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان کړی دی. په پکتیا کې پرون د مارچ په 23مه د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. له هند نه د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا وایرس اصلي ټاټوبی بلل کېږي ژوند د کېدو په حال کې دی او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایرس سره مبارزې لپاره استولې ده. قدر منوریدونکو اوس هم په موقع د ژوند رنگونو څخه یو رنگ ده.
د ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه ده؟
نوم یې اتیکولان عادیم دی. پکتیا ولایت د دولت اوسیدونکو یم.
تاسو څه کاروبار کوئ؟
دلته کوچی مارکیټ کې موبایل دکاندار یم.
څومره وخت کېږي دغه دکانداري مو پیل کړی؟
د دکانداري تقریبا 2-3 کال کېږي.
په دغه 2-3 کالونو کې ستاسو دغه کاروبار څنګه دی؟ په 13-3 کالونو کې خو نو خو
تقریبا اوله کال کې یو څه خو، دویم کال کې بیا هم یو څه خو، خو څه کال متاسفانه موږ کاروبار ډیر خراب دی 13 کالو پرتله.
دغه لامل او دغه سنځ چیرې ده؟
لامل خو په وطن کې نامنی ده او ورپسې دا یو نوی شکوم راغلی ده، کورونا مرض. هغه د دې له وجې نه ډیر خلک ناراضي او دلته بازار او رش کم شوی.
دلته په پکتیا کې خلک ډیر کوم موبایل نه زیات اخلي؟
دلته خو ساده موبایل هم ډیر اخلي او رنګه موبایل هم ډیر اخلي ټچ. خو د 13 کالو په پرتله اوس د ټیټي بای موبایل خلک ډیر استعمالوي.
هر کله چې یو نوی ماډل ټلیفون خار ته راوځي، په هر ماډل کې په هر کمپنی کې نو پیرودونکي زیات دلته کم دي؟
نه، دلته دومره زیات پیرودونکي نشته چې یو څه استعمال شي بیا دلته پیرودونکي پیدا کیږي. او لوی لوی خارو کې لکه کابل شینوري وادو کې بیا زیات پیرودونکي لري.
خپل دغه شین لکم ځای نه راوړي؟
خپل موږ دا شین تقریبا کابل نه راوړو، مې درو نه.
او داسې وخت خو نه درغله چې تاسو یو هم تاسو نورمال ګری هغه هیوادونو ته چاته چې دغه موبایلونه جوړیږي تولیدیږي حل د پسیت للی وای؟
اوس موږ ملګری ډیر ملګری ځینې زی تقریبا هلته کابل ملګری، دلته ځینې لکه دوبۍ نه راوړي، دا شینور خارج هیوادو ته پسی زی. واغه بیا هغه خلک چې ملي تجاران یې زیاتې پیسې ولري غټه سرمایه بیا په ډیر تعداد موبایل د تر انتقال کړي.
خپل دغه مصرف چې تاسو له دغه دوکانه کور ته ورکوي نورو ناروغیو ته ورکوي تر پوره کیږي؟
نه، اوس نه ونه پوره کیږي. اوس هم دغه مصارف ډیر شوي دي او زموږ کارونه دومره نه دي اوس خو لکه تیر کال په پرتله اوس کارونه ضعیف شوي دي، دا خرڅ نه شي پوره کولی.
هغه به کومه ستونزه وي چې حل شي ستاسو کاروبار به ورسره ښه شي؟
هغه به په وطن کې امن وي، سوله وي. چې کله سوله راله انشاءالله موږ کاروبار به بیخي جوړ شي، موږ به هم خوشحاله وي، خلک به هم خوشحاله وي، کاروبار به هم جوړ وي.
ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو لا ملتیا مو مننه کو. تاسو کوم راپورونه او خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدل دا کولای شي د ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او ار جی څخه هم تر لاسه کړئ. یو ځل بیا چې په لاسو بجو کې ازاج مل تورمان بیا ستاسو خدمت ته حاضرې کوم، تر هغه پرې له تاسو اجازه غواړم. په وسموار رسیدي دوه ونیزو خبرونه ته د تاند څنګه چې یون هیواد چمتو کې یو دغه شان حقیقت صدې خبرونه چې نشتیم شفق قربت توپ کوي. لمړی هم تاندې څنګه ونی خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندی څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د روان کال د سور تر میاشتې رخصت دي او د دې احتمال شته چې دا موده وغځیږي. موږ د تاندی څنګه په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې زده کوونکي او محصلان په دې رخصتیو کې باید څه وکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي درسي سهولت برابر کړي.
مکتبونه که رخصت دي درس نه ده کتاب نه ده رخصت.
د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د دې رخصتیو لپاره څه پروګرام لري؟
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم.
طرح بدیل یا امدادی چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي.
کرونا وایروس چې د تیر میلادي کال په پای کې د چین په اوهان ښار کې غوغا جوړ کړه او لا ډیرو خلکو یې ژوند واخیست، اوس تر افغانستان هم را رسیدلی او په تیرو څو اونیو کې د کرونا ډیرې مثبتې پیښې په ولایتونو کې ثبت شوې چې په سبب یې افغان حکومت ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه رخصت کړل چې دا رخصتي به د سور تر میاشتې دوام وکړي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو له رخصتېدو سره د زده کړو بهیر په آنلاین ډول روان دی، خو زده کوونکي او محصلان شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دوی ته درسي امکانات نشته او نه پوهیږي چې څه وکړي. د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ملي هوایي
مختلف مکتب له خوا هیڅ کوم داسې څه نه دي راکړل شوي، څنګه چې په نورو هیوادونو کې زده کوونکو ته ورکول شوي دي، یعنې هغوی د آنلاین طریقه درس وایي. خو د مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي زموږ نه حوال واخلي او یا هم موږ ته درسي سهولت برابر کړي. موږ په کور کې دا سهولت لرو، موږ د انټرنیټ سهولت به وي او موبایل هم شته، خو دا یوازینی څومره چې موږ دا لرو د انټرنیټ لوړ قیمتونه دي چې په حده لوړ شوي دي او موږ نشو کولای چې هر یو زده کوونکی ځان ته جلا او بیل انټرنیټ فایل کې وي هم ځینې کورنۍ نشي کولای خپل د اولادونو هغه سندې حل کړي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دوی ته د پوهنتون لخوا پروګرام او مواد تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې دوی په کور کې تعقیب کړي. خدای وایي خپل ځان ته درسي پروګرام جوړ کړی.
دا څنګه ته موږ ته پوهنتون لخوا نه برابر شوی؟ موږ تیر مونږ کې رخصت شوی او بیا ته پنځلسم دی هوت پور رخصت او لغت خبرسته بیا رخصتي په سوګدا سول دریم دی عمله پورې ورسېده. دریم دی عمل کې بیا وزنه د تر ساوره پوری هیڅ منتون ته ورغلې نه یو، خو هغه کتابونه زموږ سره خپل استه مثال تیرو کلونو مسلینو سره پرتی بات کې ځینم لغو سره خصي ځینم کډی په شکل پیدا کړی. یزنی کتابونه سی استادانو مسلینو ته پیشنهاد وی هغه مولا نورو مسلینو څخه معلومات اخیستي.
شخصا ځان د پاره خو ز خپل شخصیت تخصمکات تر لرم دی په اساس مختزم دی پانتون دی آینده سمستر تخصمکات را سره د کتابونو را سره دی په غو باندې کار کوم، هغه متاده کوم او د تیر سمستر کې یا تیر سمسترو کې په جریان کې کوم مزامین څینه دی لوستل سوی یا مپرانه دی لوستل یا وخت را کم سوی ده، هغه بیا لپاره تکراروم د انداس مستر کتابونه تکراروم د ځان سره او نور اضافي مطالعه سره کوم.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وای زده کوونکې باید د رخصتې ته په دې نظر ونه ګوري چې چکر ووهي او سات تیر کړي، بلکې هڅه دی وکړي چې په کور کې پاتې شي او مطالعه دی وکړي.
نو دا په دې معنا نه ده لکه مونږ چې مخکې وړو مکتب ته بتلو چې خدای کوم ورځ به چې رخصت یا به ډیر خوشاله وي چې نن رخصت د مکتب یا کله به چې مکتب نه رخصت کیږو زو به کور ته مستی وکړو. په کار ده خصوصا محصلینو ته شاګردانو ته چې دا د یو فرصت د چکر یا د غنګنی مکتبونه که رخصت دي درس نه ده کتاب نه ده رخصت، کوشش دی چې کورونو کې د مطالعه کوي درس سره د نږدې پات کی تر څو له خپل درس سره رابطه کتنی او درسي ویلي مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وایي په کور کې د زده کوونکو پات کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي او هم به خپل درسونه ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پات شي، له دې وایرس څخه به خوندي پات شي. بل وګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر ته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي ترڅو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي، د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپل زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دې تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه پر راتلونکو درسونو لپاره دی او پایه حیثیت لري او له هغو سره ارتباط لري، هغه که د داس پوره نه وي ویلي، کتاب د تر پایه نه وي رسولی، هغه دغه نه وي تطبیق سوی نصاب، نو پر راتلونکو سیمسترو کې یا په ښوونځي کې پر راتلونکو ټولګیو کې له مشکلاتو سره مخ کیږي، کولای شي په هغو تمرکز وکړي. یعنی هغو ته وخت ور ډیر کی آن د ځینو داسې دغو مضامینو چې هغه ډیر راغیز نه لري، فرعي مضامین وي یا داسې مضامین وي چې زده کوونکي له ځان سره په مطالعه هم زده کولای شي، د کورنۍ وظیفې په شکل یې ورکړي چې لس صفې پنځلس صفې تاسو راتلونکي درس ته خپله وګورئ، پوښتنه مو وکړئ. د هغو در وخت دی کولای شي هغه مضامینو ته چې هغه بې استاده نه ویل کیږي یا په راتلونکو سیمپو یا د راتلونکو سیمسترونو له مضامینو سره ارتباط لري، هغو ته ورکړي دا ستونزه حل کړي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو،
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. په نورو هیوادونو کې چې ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي، زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي راډیو ته وویل:
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو، چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپلو زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیږدو. انشاءالله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بسته زده کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه راډیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو چې لری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړو زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، خزیر بنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالی کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو امدادي چې مونږ څه قسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي، او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لرو، دوه سمستر په منځ کې، دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه ځنډیدل شوي دي، د هغه رخصتي باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکړي.
خو په افغانستان غوندې هیواد کې چې تر دې دمخه پکې آنلاین زده کړې اوږده تجربه نه لري، دا بهیر به له کومو ننګونو سره مخ وي؟ د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده. خپل کابل کې هو ګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نه سي وړاندې کولای. د 3G خاصیت ده، کله چې ټرافیک زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج را کمایي، نو بیا له دې ساحې نه چې څوک د باندې دي هغوی ته معمولا 2G یا ډیټا ته لاسرسی وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټولو ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40 تر منځ خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او هغه هم په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دی وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي، که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمد زیز یتپی: د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل سي، دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات ته لاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې. شي. دومه طریقه دا ده چې یو منظم ډیټابیس ورته جوړ سي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول سي ترسو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغه سی یو پروګرام یا دغه سی یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړنی ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فائدو باندې پوه شي، هغو ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګین کېدو، د لاګ آؤټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول سي. لغنه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته سي که مونږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو، صحیح ده دا وزارت دپاره یو لاسته راوړه نه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړه نه واوسیږي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. لا تاسو ټول هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله ملشه.
روختیا نړیوال سازمان سوایی
سوایی
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز والی ډاکټر سید ولی سلطان دی او له ښاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړي ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفقم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر خوشحال صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپیښې شي د زمونږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زره جنایي پیښې کله ناکله کېږي، هغه سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغو ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتره معلومه چې پروسه کال دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چابهار ته، هلته ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان. مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده، د یغ ځان ځنه قطارونه راځي د هندستان د کشتي په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزی آسیا ته ځي، دغه زمونږ د لارې تګ راتګ کوي، زمونږ تجارت دغه ځان مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امې د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېر وروړه ده، تقریبا د ورځې په حد عقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډېر صادرات هم لرو، ولی په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لارې راځي.
صادراتو کوم تر ډېر څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لیږو، تیګې ډېرې ځي، د ځان پوستکي ځي، دې ځان تازه می وځي مثلا اندواني موږ سکل ډېر دي چا بهر د لارې ولېګلې عربي مالک ته
خغلی سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال موږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو سکل دا موږ ته لوړ کړی دي پروسه سکل هم څوارلس میلیارډ وو موږ دولس میلیارډ وو موږ ټول عملي نه کړی شو او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده موږ د شپږ میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو خواله پک راغله دادیو او بل طرف الته موږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه یادوي هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي هغه ته څومره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل ده دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته ځنوای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولویږي دا زیات دا پرې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی خلدارو به اخلي او دلته د پیسو نو صنعت د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي ولې په دې کې موږ نو خساره وکړله ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو تومان چې به ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شول
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډیره ده شخصي خلکو ته خساره به زیاته و
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ
دې غي تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي موږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس ول چې موږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي بارونو په سندو کې یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخه 15000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي او دلته د سرمایې جذب اسانګي کنه اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي د میوه د بستبندې لپاره د پاکاروي لپاره د نور لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی یو خاطولېږي دا ټول آماده کې په زرنج کې بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو په ټولو تجهیزاتو چې د دې غنډې هوایي پلا پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا موږ اوس 8000 جربه زمکه ما جناب رئیس ته وویل چې موږ 8000 جربه زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړې ده یعنی دا چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې موږ اړ کړو چې سره ظلم مسایل ده
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول
په زرنج کې فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي ځنه د نامنې د لار راغلي دي او ځنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې دې غلري خوست دم راغلي ودلته کار کولو خلک ډیر دي تعداد زیات ده اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د سحق د وبور ډیر جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و دي ځنو فسادونه ځنو تخنیکی ناغړې لامل وزه چتلمو رئیس صاحب ماته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي اوس موږ خارته او به رسو منظم د نلکې د لارې کوروتای دا یو هغه د شار پاکواله موږ به شه په نظر کړه سی خدمات ستونزې لرو
ستونزې په کوم حد کې دي
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې موږ نه لرو عجل پیخ چوشی د ټکر د موټر شي اورتوپیدی جنجال نوی یا مثلا قلبی حمله وی مزری ته مجبوری کوم چې دوی ته ورکه ولي کوم او راسن استراری ډول ایران ته ولي کوم
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی
خوب ساتامي سره هم زوغه کده ساتي هم امکانات ډیر محدود دي التم د خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي په دې کې سره کتنه وشي پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتي هم وړاندې کوي ولی دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عوام دي په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخلي خبره
زورواکي خو زه نه پریږدم دین مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دین یې ورسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم. دوی ته باید ووایو او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یوه طرفه خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوه هم ده که نه، بنان دې ته مجال نشته. او فساد شته، که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده، اما موږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو د یوې ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې اوس هم په بندیخانه کې پروت ده. په ټولو هغه کې برخو کې کار پې کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې پې دایره شوي دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستې دي؟
ما مخکې عرض وکړلو چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي. اووه ښوونځي
ولې؟
زه یې وایم، څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د خاطر تړلي دي چې په د وچکالیو د عمله هغه کلي خالي شوي دي، مکتب نشته، او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات.
هغه کومه ساحه؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې موږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پېژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمرو سوبره رونق پیدا کی.
ډیره ښه ده، رښتیا هم دغه ښار ته دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوي وروسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عایدو په تکمیلولو کې ایفاکی.
تیره مننه ولی صاحب، کور مدن.
سلام علیکم.
سر په ځوان مې یاد چاوت کی رات ہوئی سی جانان مې یاد وا دسرو شند تپاس سر پہ سوان میاد وا چاوت کی رات ہوئے چھ جانان میاد وا دسرو شند تپاس سر پہ سوان میاد وا وہی جانان میاد وا سر پہ سوان میاد وا سر پہ سوان میاد وا روڑی زولنے سیجول خل بیائی پاکو کرم دمینی کار کمال را زندان میادوا بس رو شند تپاس سر پی زوان میادوا چاوکی رات ہوئے چی زانان میادوا بس رو شند تپاس سر پی زوان میادوا وی چانان میادوا یو پلو میں یا لونگن میں پتا بل پلو جوڑ کے دی پلو راوا دلیلو دلائل بخت و خال دیار مینکم یاسی لارا توای تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا چا وکی راتوی چې جانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا شما پاجڑا شول باسی پتنگا لاڑل ورڈانگا ملنگ جانا خود زانم یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ سوان میادوا چاہتی رات ہوئے چھ جانان میادوا دسرو شنڈ